کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن یک شنبه ده د خبرګولی یا جوزا لومړی د می میاشتې 22مه له خبرونو یې پیلوو د افغانستان لپاره د ناروی سفیر اولا اندریاس لندیمان وای دوی ته دا ستونزمنه ده په افغانستان کې له هغه حکومت سره همکاري وکړي چې ټول شموله د خلکو استازی او په واقعي معنی د ښځو د مساوي ونډې لرونکی نه وي ښاغلی لندیمان دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته نن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې ده د افغانستان لپاره د ناروی سفیر وایي په دې کتنه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار وکړ لندیمان پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم خبرې کړې وې طالب چارواکو له متحده عرب اماراتو غوښتنه کړې ده چې د افغانانو د ویزو ستونزه حل او افغانستان ته مستقیمي الوتنې بیا پیل کړي د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دا غوښتنه د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره کتنه کې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کړي ښاغلی کریمی زیاتوي عبدالغنی برادر چې له یو پلاوي سره د خلیفه بن زید النهیان له ځایناستي شیخ محمد بن زید النهیان سره کتنې ته ورغلي وو له هغه سره خبرو کې اماراتو کې د هغو افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې چې جرمونه یې درانه نه وي د پولند ولسمشر اندی دودا نن یک شنبه په ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید وروسته له هغې چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی دودا به د یوه دولت لومړی مشر وي چې د اوکراین پارلمان ته وینا کوي تمه کیږي د پولند ولسمشر به په خپله وینا کې یو بیا په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب په اړه خپله غوښتنه بیا تکرار کړي اندری دودا په اپریل میاشت کې هم د ځینو نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره یو ځای کیف ته سفر کړی وو او د اوکراین له ولسمشر مشر ولادیمیر زیلینسکی سره خبرې کړې وې د سعودي عربستان یو هوایی شرکت خپل لومړنی هغه الوتنه په بریا تر سره کړه چې ټوله عملیې شزوي د دغه شاهي هیواد چارواکو پرونده د شوزو د پیاوړتیا پر لوري مهم ګام بللای دی د سعودي عربستان د فلای عدیل په نوم د هوایی شرکت دغه الوتنه د ریاض او سرحدي ښار جدې ترمن سوي ده د فلای عدیل شرکت ویان اوماد اسکندر سانی ویلي دا د ای درې سوه شل ډوله الوتکې الوتنه وه د دې او کسیزې عملی ډیری برخه د سعودي عربستان میرمنې وي خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل د دې خبرونه پورا پرونی کی اورید د طالبانو یو عمده مخالفه ډله وایي ک طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقوقونه رعایت کړي دوی به خپل روانه جګړه ودروي د طالبانو حکومت هلمند چې افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسون به د ډیرو کسانو د ستنېدو سبب سي په کونړ کې له روزنیز دورې فارغ استوي شدي وایي
د مکاتبو تاسکولون ته اجازه ورکړي چې هغه ټول خويندې زمو غونډې زده کړي وکړي
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت وروستي معلومات در سره شریکو د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بستې یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپریږي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست د طالبانو یو عمده مخالفه ډله د مقاومت په نوم جبهه وایي ک طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقوقونه رعایت کړي دوی به خپل روانه جګړه ودروي احمد مسعود چی ځان د دې جبهه مشر ګڼي لیوی غربي ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې دا هم ویلي چې سوله پخلاینه او دولت جوړونه هغه وخت ممکنه ده چې د ټولنې ټول وګړي په حکومت کې شامل شي نور حال په دې راپور کې
د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه خبرداري ورکوي چې طالبان د افغانستان پر وړاندې ظلم ته دوام ورکړي دوی به جګړه ونه دروي احمد مسعود چې ځان د دې جبهې مشر ګڼي له یوې لویدیځې ټلویزیونی شبکې ARTE سره په یوه تازه مرکه کې له طالبانو غوښتي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه مراعات کړي نوموړی وایي کله چې په حکومت کې د ټولنې ټول وګړي شامل سي سوله پخلاینه او دولت جوړونه به ممکنه سي نوموړی په دې مرکه کې د افغان ښځو او نجونو تعلیم او نورو حقونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې طالبان باید د ټولو وګړو بشري حقونو ته درناوی وکړي هڅه مو وکړه د ښاغلي مسعود د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو تر دې دمه یې په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته له سفر وروسته د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته ویلي و چې په ایران کې له احمد مسعود سره او د مقاومت جبهې له یو شمېر نورو مشرانو سره کتلي خو د دې خبرو جزئیات رسنیس نسول. خو طالبانو ویلي د ټولګډونه حکومت جوړېدو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت جبهه په لومړي ځل په پنجشیر ولایت کې جوړه او وخت نا وخت د یاد ولایت تر څنګ په ځینو نورو ولایتونو کې لکه بغلان او تخار کې هم د دوی پر ضد د جګړې د دوام ساتلو او مرګ ژوبلو اړولو راپورونه ورکوي. تازه د می میاشتې په شلمه نیټه د یادې جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي و چې د پنجشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د کمین په ترڅ کې 18 طالبان وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چکور د خبره بې ځایه تبلیغات ګڼلې وه. احمد مسعود په مرکه کې د خپلو جنګیالیو شمیر 3000 تنه یاد کړی او ویلي دي چې د ملاتړو سرچینو د کمښت له امله یې د جنګیالیو شمیر محدود دی. تر دې مخکې په ترکیه کې یو شمیر افغان سیاستوالو او د تیر حکومت چارواکو د یوې ناستې په ترڅ کې له ملي مقاومت جبهې او ټولو هغو فعالیتونو د ملاتړ اعلان وکړ چې د طالبانو پر ضد دي. خو طالبانو هر کله د مقاومت جبهې د فعالیتونو د شنډېدو ادعا کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به د جګړو د دوام او د امنیت د اخلال اجازه ورنه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو پر ضد مقاومت په نامه ملي جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی به دې ته تیار وي چې په افغانستان کې خپل روانه مبارزه ودروي. په دې وروستیو کې د جبهې د وسلولو طالبانو پر وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې د حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د دې جبهې په خبره چې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو طالبانو ویلي دي چې د جبهې په نامه د مقاومت جبهې په نامه کومه ډله په افغانستان کې نسته او دوی تر ډیره حده پورې ځپل سوي دي. احمد مسعود چې ځان د جبهې مشر ګڼي لیوي غربي ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې سوله، پخلاینه او دولت جوړونه هغه وخت ممکنه ده چې د ټولنې ټول وګړي په حکومت کې شامل سي او له اختلافاتو څخه لاس واخلي. ازادي رادیو ته غوږ یاست وړاندې په خبرونه کې د اوکراین وضعیت ته هم کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږ یست. په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د طالبانو حکومت افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسون خپل لایحه پرون اعلان کړه. د کمیسون هیله مند دی چې وبه کولی سي افغانستان ته د افغان شخصیتونو ستنولو ته زمینه برابره کړي. د خبرونې د سر راپور دا و چې د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی تیار دي چې په افغانستان کې خپل روانه مبارزه و دروي. د سیاسي مسایلو شنونکي وحید ویصال را سره په مستقیم تماس کړي. ویصال صاحب، څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکو ته پام وکړي چې د دوی په وړاندې روان اختلافات چې په ځینو ولایتونو کې راپورونه ورکول شوي دي پای عمومي؟ ویصال صاحب، آواز مې اوري؟
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زما پوښتنه دا و چې ستاسو نظر څه دی چې طالبان باید کوم مسایلو ته لومړیتوب ورکړي چې د دوی په وړاندې روان سیاسي یا هم نظامی اختلافات پای عمومي؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. ګوري، وخت دا رسیدلی ده چې افغانانو ته یو خپلمنځي فرصت مهیا شوی دی تر څو له دغه سطحه د یو داسې استفاده وکړي تر څو د یو بین الافغاني مذاکرات او یو بین الافغاني ډایلوګ ته لاره هواره کړي. هغه اولویتونه چې د افغان د اوس لپاره د طالب لپاره په مخ پراته دي باید هغه درک او هغه وپیژني او لاس په کار شي تر څو دغه لپاره یو داسې یو فضا حکم کړي تر څو مخالفه ډله د لپاره یو داسې دلیل پرې نه دی چې هغه جګړې ته مخه کړي یا د جګړې اپشن انتخاب کړي. دلته تاسو په تو یا نه همیاشتو کې وګورئ طالب لورو یو داسې خوشنینی ته د خودلې چې مخالفه ډله تر څو د جګړې لغافشان څخه راوګرځي او دلته یو مذاکراتو فرصت یا یو داسې ځای ورته مهیا کی چې تر څو مخامخ مذاکرات پیل شي. دغه جمله څخه تاسو په تیر په دوحه کې هغه مذاکرات راواخلي چې د جمهوریت او د امارت ترمنځ ترسره کیدل، دوی په خپلو مذاکراتو باندې ګوره باور نه درلودل. هغوی طالب لوري باندې غوښتل چې له جمهوریت د کابل د ادارې له استازو سره خبرې وکړي. هغوی اولویت دې ته ورکاو چې د جمهوریت پر ځای باید له امریکا سره مذاکرات وسي، او جمهوریت دا ټینګار کاوه چې باید د طالب پر ځای له پاکستان سره مذاکرات وسي. یعنی دغه د مذاکراتو وې باوري باید له منځه لاړ سي. یو افغان بل افغان باید وپیژني درک کړي او دا یو واقعیت په توګه باندې ومني. دغه اقوام دلته چې پراته دي، که هغه تاجک دي که ازبک دي، دا یو ستر حقیقت ده. هیڅ قوم نشي کولی چې بل قوم له منځه ویسي یا ماحکې له دغه ساحې څخه، بلکې هغوی درکي، هغوی ته باید په خپله د حکومتداري په اډاره کې ځای ورکړي.
بل وایسال صاحب، حکومت په دغه دوحه کې چې څو میاشتې مذاکرې، بل وایسال صاحب په دوحه کې چې څو میاشتې مذاکرې روانې وي، یوه ژمنه طالبانو د یو ټولګډون حکومت د جوړولو په اړه کړې وه چې لا هم پر طالبانو انتقاد کړي چې ټولګډونه حکومت یې نه دی جوړ کړی، چې ټول اقوام ټولې سیاسي ډلې ټپلې پکې خپل ځان وګوري. په دې برخه کې خلک څه وایي چې دوی څه ډول یو حکومت غواړي چې ولري؟
ګوري، دغه انتقاد پر ځای انتقاد ده. دا یو حقیقي انزور ده په افغانستان کې د طالبانو په اته میاستنی نه میاستنی حکومت کې. یعنی اته نه میاستې کابو وخت چې دوی ته ورکړ سوی دی، دوی په خپل د حکومتداري په اډانه کې داسې کسان تر اوسه پورې نه دي ځای کړي چې هغه تیر جمهوریت د حکومت غړي یا د کارمندان اوسي. یا خو په هغه ټیټه معنا باندې ویلی سو چې هغه تخنیکی کارونه دي، هغه خو دوی مجبور مکلف دي، ځکه دوی په وس توان کې نسته. هغوی دوره ظرفیت نه لري، هغوی دوره بشري قوان نه لري چې دغه چارې په مخ ویسي. یعنی دوی ښه جدیت لري چې دغه کسان هم له غذایانو څخه محو کړي. حتی دغسې رافرونه هم موجود دي چې ځینې کسان د دوی په منځ کې پیدا شوي، برحاله کس لري سوی د دوی کس په هغه ځای کې مقرر شوی ده، هغه ځای کې څنګه شوی ده، ټاکل شوی ده. خو یعنی دغسې کارونه چې د تیر حکومت هغه کسان چې مفسد نه ول، په ظلم او په خیانت.
بله، ډېر مننه ستاسو تماس. حداقل زه ستاسو آواز نه اورم. د سیاسي مسایلو شینونکی وحید ویسال وو چې د جبهې د وستیو
باید هغه ته ځای ورکول سي، هغه مدغم کول سي، هغه د یو حقیقت په توګه د یو افغان په توګه باندې.
ډېر مننه. د سیاسي مسایلو شینونکی وحید ویسال وو چې را سره یې خبرې کولې. د ټلیفون کرشه صفا نوه. د اوریدونکو څخه معذرت غواړو. په څو شیبو کې بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
کونړ کې د دوو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو څخه په سلګونو فارغ شوو کسانو د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره ازموینه ورکړه. په دوی کې قابلي او شیزینه نرسان هم شامل دي. دا هم تفصیل
په کونړ کې د صفا او مروه او المدینه په نومونو د طبي زده کړو دوه خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې تر اوسه ترې د نرسنګ قابلګۍ، فارمیسي، غاښونو او نورو څانګو څخه په سلګونو کسان فارغ شوي چې ډېری د دولتي اسنادو د نه درلودو په اساس بې دندو ګرځي. د همدې ستونزې د هواري لپاره ترې دولتي ازموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا وزارت د نظارت څانګې عمومي مدیر نجیب الله عابد وایي په ازموینه کې 550 کسانو ګډون کړی و، او چې په دغه ازموینه کې بریالي شي هغوی ته به دولتي اسناد ورکول کیږي او له هغه وروسته کولی شي دندې پیدا کړي.
خپل پرسونل یا خپل قابلیت یا نرسان هم دلته ولرو، دومره مصرف ته به ضرورت نه وي. او هغه کم نیمګړتیا چې په رساته کې راځي، که دلته څوک نو هغه به بیخي پوره خراب شي.
د المدینه طبي زده کړو مرکز څخه فارغه شوی کرشما مالیار وایي غواړي له روغتي اسانتیا او بې برخې میرمنو او خویندو ته خدمت وکړي.
د مکاتبو سکولون ته اجازه ورکړي چې هغه ټول خويندې زمو غوندې زده کړې وکړي، چې دولسنه فارغه شي به نور لوړ زده کړې وکړي او د ټولنې خدمت وکړي. د خوځو تعلیم زړه ډیر زیات مهم بولم، په دې خاطر مند چې او زمونږ خويندې بازي ناروغه یا د غاښونو تکلیف چې ولري، نو هغه زیاتر خلک چې د سړو ډاکټر ته نه وړي، هغه تکلیف ځان باندې تیروي.
په کونړ کې په داسې حال کې له یادو مرکزونو 550 فارغینو څخه د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستل کیږي چې اوس هم په زیاتو روغتیایي مرکزونو کې د خزینه کارکونکو کمی موجود دی.
د طالبانو حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسون خپل لایحه پرون اعلان کړه. په دغه کمیسون کې شامل کسانو ډاډ شووله چې وبه کولی سي افغانستان ته د زیاتو شخصیتونو د ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو او افغانستان ته د هغوی د ستنولو کمیسون د شنبه په ورځ د مې میاشتې په 21 خپل 15 ماده ایزه لایحه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند او د ملي راډیو ټلویزیون مشر احمد الله وسیق د دې لایحې د لوستلو پر مهال وویل چې
راتلونکو کسانو ته د ورکیدونکي کارت یا اطمینان خط ترتیبول د راستنیدونکو سیاسي او نظامی مخورو افغانانو لپاره د موقت یا لنډ مهالي استوګنې د ځای برابرول، که د کمیسون په توسط هیواد ته راستنه شوي هیوادوال امنیتي اندېښنې ولري، د هغوی د شخصي امنیت د تامینولو لپاره د کمیسون د لزومدید له مخې د استخباراتو په چوکاټ کې هغوی ته ساتونکي هم ورکول کېدای شي.
په دې 15 ماده ایز لایحه کې د نورو بیلابیلو مواردو ترڅنګ دا هم راغلي چې که څوک راستنه شوي کسانو ته ستونزې جوړوي، له متخلفینو سره به د دوی لوري جدي شرعي چلند کیږي. دا شاندا هم پکې راغلي چې راستنه شوي کسان کولای سي په خصوصي سکتور کې کار وکړي. د دې لایحې په پای کې د یاد کمیسون سره د تماس شمیرې هم اعلان شوې چې دا افغانان کولای سي هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره له دغو چارواکو سره په تماس کې سي. د دغه کمیسون مشر او د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور هیواد ته د افغان شخصیتونو تر بیرته ستنېدو او هغوی ته تر آرام ژوند مساعدې دو وروسته دا چې آیا د سیاسي فعالیت اجازه به ولري په دې اړه وویل.
فعالیت خبره الته شروع کیږي دوی کله راشي د دوی د ابتدایي غوښتنې هغه تأمین شي، لکه د دوی د سر د مال امنیت، د عزت امنیت، عادي ژوند ته د دوی راګرځېدل دا شیارې وشي نور خبرې بیا وروسته کیږي.
دا یادونه ور دا چې د دې کمیسون په ترکیب کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق، د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی، د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت، انس حقانی، عبدالرحمن منصور او ضیاء الرحمن مدنی شامل دي. له دې وړاندې د بشري حقوقو نړیوال سازمان په راپور کې ویلي چې خو 1500 پخوانی پوځیان د طالبانو له لوري بندیان، وزل او یا هم لا درک شوي دي.
ورسره له هغه چې روسي چارواکو د ماریوپول د ازوف سټال فابریکا کې د نیول سو پوځیانو د محاکمې کېدو په اړه څرګندونه وکړې، دغه پوځیانو د برخلیک په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د هغو اوکراینی سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنې څرګندېږي چې د ماریوپول په ازوف سټال فابریکا کې له تخلیه وروسته روسي ځواکونو د اسیرانو په توګه نیولې دي. د روسیې د پارلمان د نړیوالو چارو د کمیټې رئیس او د روسیې د دیموکراتیک ګوند مشر لیو نیوسلوتسکی نن ویلي چې د دغو پوځیانو برخلیک باید په محکمه کې معلوم شي، ځکه چې د ده په وینا د هغوی اکثره د آزوف قطعې سخت دریځ ملت پال دي. سلوتسکی په خپل تلیګرام چینل کې لیکلي د ده نظر نه دی بدل شوی، باید د آزوف د قطعې چې په روسیه کې غیر قانوني ده هیڅ غړی تبادله نشي. د روسیې د صدر اعظم مرستیالي ایرینا ویرشوک پرون شنبه ویلي و چې د اوکراین چارواکو او د سرتیرو خپلوانو له مسکو په کلکه غوښتي چې له هغوی سره د جګړې د اسیرانو په توګه چلند وکوي او کیف به د هغوی د هر فرد د بیرته راخلاصولو لپاره مبارزه وکړي. د روسیې پوځ کابو درې میاشتې پخوا ماریوپول ښار محاصره کړ او په پرلپسې بریدونو یې د ستراتیژیک بندر له خاورو سره خاورې کړ. اټکلونه ښیي چې د دغه ښار تر 40,000 ډېر ملکي وګړي وژل شوي دي. د کرملین له اعلان سره سم د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د خپل هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي چې د آزوف سټال د پولادو فابریکه په بشپړ ډول نیول شوې او په دې توګه ټول ښار د روسانو لاسته ورغلی دی. آزوف سټال په دې سیمه کې د اوکراینی ځواکونو وروستی سنګر و چې د روسیې په وړاندې مقاومت کاوه. د روسیې ریانویستي خبري آژانس د دفاع وزارت په قول ویلي چې د دوشنبه په ورځ 2409 اوکراینی ځواکونه تسلیم شول. روسیه د اوکراین په جګړه کې یو بری ته اړتیا لرله، ځکه چې دا جګړه د روسي چارواکو د تصور خلاف روسیې ته ډېره سخته او ګرانه تمامه شوې ده.
د دې خبرونې د راپورونو برخه دلته پای ته رسیږي. پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر. دا خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کو. د نورو کلونو پرتله روان کال په غزنی کې د خوارسواکو ماشومان او میاندو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. دغلته روغتیایي چارواکي د خوارسواکۍ د زیاتوالي مهم سببونه بېوزلي، بېغوري او د اولادونو د زیږون ترمنځ د واټن نامراتول یادوي. په دې اړه پام وکړئ دې ریپورت ته چې د یوې خوارزواکې مور او د هغې د خوارزواکو ماشومانو په کیسه پیلېږي.
د غزنی ملکي روغتون د ماشومانو په واټ کې د دوو غبرګلونو خوارزواکو ماشومانو سر ته ناسته مور دا د غزنی د یک ولسوالۍ اختر بیبي ده. اختر بیبي وایي 28 کاله عمر لري، 11 کاله وړاندې واده سوی او تر اوسه یې 12 اولادونه زیږولي. دا وایي 15 میاشتې وړاندې مې دوه غبرګ اولادونه نړۍ ته راوړل چې اوس دواړه په خوارځواکۍ اخته دي، خو سربیره پر دې اوس بیا د دریو میاشتو مېندواره یم. اختر بیبي وایي دوه ځله مې څلور غبرګلونې ماشومان زیږولي، زه او خاوند مې نور ماشومان نه غواړو، خو د ماشومانو د زیږون د مخنیوي لپاره مو هیڅ درمل نه دي خوړلي او په دې اړه هیڅ معلومات نه لرو چې څنګه دا کار وکړو. نوموړی وایي موږ غواړو چې د اولادونو ترمنځ واټن وي، لکه څنګه چې اوس ډاکټرانو څناڅو معلومات راکړل، خو اوس نا وخته ده ځکه د دریو میاشتو اولاد په نس لرم. اختر بیبي زیاتوي مشر زوی او لور مې دوه کاله وړاندې په هوایي برید کې ووزل سول، له پاتو څخه مې 15 دانې په خوارځواکۍ اخته دي او پاتې نورې هم وخت نا وخته رنځوران وي. ستونزه دا نه ده چې د اختر بیبي نیمایي اولادونه خوارځواکي دي، ستونزه دا ده چې په خپل اختر بیبي هم خوارځواکۍ ځپلې ده. اختر بیبي چې اوس د اولادونو له پالنې ستړې ده، د خپل ژوند خپله ترخه کیسه له دغه ځایه پیلوي او وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې ته په خپله هم خوارځواکي سوی یې. ډاکټر بیبي عائشه د غزنی په ملکي روغتون کې د ښځینه ناروغیو متخصصه ده. دا وایي د پرله پسې اولادونو زیږول د اختر بیبي په رنګه د ټولو ښځو ستونزې زیاتوي او که دا حالت دوام پیدا کړي نو دا د میندو او اولادونو د مرګ سبب ګرځي. نوموړی وایي میندې او پلرونه باید په دې ځان پوه کړي چې د ماشومانو د زیږون ترمنځ واټن زیات کړي.
موږ زیاتره ماشومان لیدلی دي چې ماشوم د اتو میاشتو ده، د شپږو میاشتو ماشوم یې د مور په نس کې ده. دا خپل هم مور له بینه ځي، هم ماشوم له بینه ځي. یو سیا پیدا سوی ده، یو سیا په نس کې ده، یو خپله مور ده، درې نفر له بینه ځي. که دوه کاله فاصله ورکړي، نه مور سوی ته غزې ته ځي، نه ماشوم سوی ته غزې ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی روغتیا چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله تیر او روان کال په غزنی کې د ماشومانو د خوارځواکۍ پیښې ډېرې سوي چې مهم لاملونه یې بېوزلي او د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول دي. د غزنی د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادۍ راډیو ته وویل د تیر کال له پیله تر اوسه پورې یوازې له موږ سره نږدې 15 سوه د خوارځواکۍ پیښې ثبت سوي چې نظر نورو کلونو ته بیخي زیاتې دي. د ښاغلي همت د معلوماتو له مخې خلکو ته هم پوهاوی نه رسېدل، اقتصادي ستونزې او روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی هغه لاملونه دي چې د خوارځواکۍ پیښې زیاتې کړې دي.
د سوی تغذیه واقعیت هم په ماشومان او هم په میندو کې نظر به تیرو کلونو ته په داخلو دوه کلونو کې زیاتوالی پکې راغلی ده. په دې کې هېڅ شک نشته کوم ارقام چې له موږ سره موجود دي د هغه په اساس باندې دا واقعیت زیات شوي دي. او علت یې یو خو فقر و بیچارګي ده، بل بعضې مناطقو کې د خلکو لریوالی له سي مراکز څخه ده، او یو تعداد انتاني امراض دي خصوصا ماشومانو کې چې هغه هم لکه اسهالات او سینه بغل او دا خپله د سوی تغذیه سبب کېږي.
دا راپورونو په اساس په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان کې د فقر، بېوزلۍ او بېغورۍ له امله د خوارځواکو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لندو تپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اتا
سلور وشت اشاریه اتا
او یو دیرش اشاریه شپرو میترو او ریدالیسن.
نړیوالی رسنی دا افغانستان پارا چوائی اسمت ساروان دا چو رسنیو پانی اڑاولی.
ریپبلیک ورلد خبرونه په یو راپور کې لیکلي چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د باور له نظره صفر دي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان په خوانی چیړونکو او د بشري حقونو مرستیال رئیس هیدربار وایي د طالبانو د مشرتابه په هیڅ غړي د ښځو د حقونو په برخه کې هیڅ باور نشي کړی. دا وایي چې طالبان د ښځو پر ضد تاوتریخوالی ورځ په ورځ زیاتوي. اغلی بار دا څرګندونې وروسته لدی کړي چې طالبانو په یوه تازه اقدام کې د تلویزیونونو ښځینه ویندویانو ته ویلي چې مخونه پټ کړي او تر دې لږ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په شمول یو شمېر ادارې منحل کړي. دې د بشري حقونو د کمیسیون پر منحل کېدو خواشیني ښوولې ده. هیدربار همداراز ویلي طالبانو د واک له ترلاسه کولو وروسته ویل چې شزو او حقونو ته درناوی کوي، خو هر ورځ چې تیریږي دوی د شزو د محدودولو او ځپلو لپاره یو نوی فرمان صادروي. د امریکا ټایم مجلې بیا په یوه لیکنه کې کښلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت به په امریکا کې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د موقتی خوندي وضعیت په پروګرام کې د شاملېدو غوښتنه وکړي. د ټایم مجلې له لیکنې سره سم په دې پروګرام کې ګډون تر اتلسو میاشتو پورې د امریکا له خاورې د کسانو د ایستلو مخه نیسي او هغوی ته د کار او سفر اجازه ورکوي. د دې لیکنې په دوام کې راغلي د امریکا د کورنی امنیت وزارت اټکل کړی چې په امریکا کې 2500 میشت افغانان د موقتی خوندي وضعیت پروګرام په شرایطو برابر دي او ورته تقاضا کولی شي. د مجلې د لیکنې په دوام کې لولو دا پروګرام د هغو افغانانو پر وضعیت چې د امریکا له خاورې دی باندې دي او غواړي متحدو ایالاتونو ته لاړ شي اغیز نه لري او د هغو نورو دایمي اقامت چې مخکې تر مخکې په امریکا کې دي نه تسهیل کوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې راخلو.
کاروان د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته په دغه ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې ډېرې غیر فعاله دي. کله چې یو بل سره اړیکه نیسو نو اول خروږیږي نه، او بیا چې کله روغ شي ټلیفون نو هغه غږ یې تر موږ پورې نه رارسیږي. کله د یو غږ نه یو طرفه غږ نه ورځي او کله له بل طرفه غږ نه ورځي. نو که چېرته د موږ غږ تر مسؤولینو پورې ورسیږي ډېره به ښه وي.
سلام زما زهره یم د پیغام د منډ ولایت نه پرېږدم. دلته د گرانی برابر باندې ته اتحادی جوړی شوی دی، دوی د اشیان لوړ کړی دی او نو غواړي چې کښته کې نو هر اتحادی لپاره وکیل ټاکلی دی. دوی د هر شي نرخ په لګ تعقیبوي او ګوري. موږ د ازادي راډیو او دولت څخه غواړو چې دا پیغام حتمي او ضرور عملي شي او دغه اتحادی د منځه ولاړ شي او د نرخو باندې اغیز وکړي چې نرخونه راښکته شي.
ستاسو سره په اړیکه کې زما ستاسو د طالبان سره د غوښتنه ده چې اسلامي امارات څخه دغه تاریخ داسې یو دم نه کې بند ځکه چې دغه خلکو خواري کښلې دي، خرڅول او راخرڅول د خلکو خواري کښلې دي، زحمتونه کښلې دي. نو دا که چیرې داسې یو دم بند شي نو دا خو د خلکو ډېر زیار کښلې دي، دا خو بې ځایه دي او دا خلق ستړیا موت دي.
پیغام په جټ ول دی مال په افغانستان کې دا سنجټ ګران دی، خصوصا په ټول افغانستان کې ګران دی. تقریبا په ایران کې په شپږ سو تومن باندې لاس جی بی انټرنیټ دی، وی میشت دی لپاره دی. په پاکستان کې په 200 روپۍ باندې دی او په سراتیا سره په هندوستان کې په 40 روپۍ دی. اوس خو باغه کیسیم نه چې وایي هم پایې ونړېدلې یا څه شي دی، یا په کمربند په ساحه کې دی داخه دی نو مصرف کوي. نو د لوړ پوړو چارواکو سمې دا هیله ده چې دغه یو انټرنیټ یو څه ارزانه کې د خلکو سره ستړي دي وسې نه پرسېږي. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 2201 شمیره بیا تکراروم 00400 22 یولس 40 201
دا وصل لپاره هم دومره په نور خبرونه کې زما له همکارانو سره اوسئ.
ل اجمل ان مننه چې د خبرونه تر دې شی به درو پرونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړه. د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د افغانستان لپاره د ناروی سفیر اولا اندریاس لندیمان وای دوی ته دا ستونزمنه ده په افغانستان کې له هغه حکومت سره همکاري وکړي چې ټول شموله د خلکو استازی او په واقعي معنی د ښځو د مساوي ونډې لرونکی نه وي. ښاغلی لندیمان دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته نن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې ده. د افغانستان لپاره د ناروی سفیر وایي په دې کتنه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار وکړ. لندیمان پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقی سره هم خبرې کړې وې. طالب چارواکو له متحده عرب اماراتو غوښتنه کړې ده چې د افغانانو د ویزو ستونزه حل او افغانستان ته مستقیمي الوتنې بیا پیل کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دا غوښتنه د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره کتنې کې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کړي. ښاغلی کریمی زیاتوي عبدالغنی برادر چې له یو پلاوي سره د خلیفه بن زید ال نهیان له ځایناستي شیخ محمد بن زید ال نهیان سره کتنې ته ورغلی وو له هغه سره خبرو کې اماراتو کې د هغو افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې چې جرمونه یې درانه نه وي. د پولند ولسمشر اندی دودا نن یکشنبه په ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. وروسته له هغې چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی دودا به د یو دولت لومړی مشر وي چې د اوکراین پارلمان ته وینا کوي. تمه کیږي د پولند ولسمشر به په خپله وینا کې یو ور بیا په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب په اړه خپله غوښتنه بیا تکرار کړي. اندری دودا په اپریل میاشت کې هم د ځینو نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره یو ځای کیف ته سفر کړی وو او د اوکراین له ولسمشر مشر ولادیمیر زیلینسکی سره خبرې کړې وې. د سعودي عربستان یو هوایي شرکت خپل لومړنی هغه الوتنه په بریا ترسره کړه چې ټوله عملیې شېزوي. د دغه شاهي هیواد چارواکو پرون دا د شوزو د پیاوړتیا پر لوري مهم ګام بللای دی. د سعودي عربستان د فلای عدیل په نوم د هوایي شرکت دغه الوتنه د ریاض او سرحدي شار جدې ترمن سویده. د فلای عدیل شرکت ویان اوماد اسکندر سانی ویلي دا د ۳۴۰ ډوله الوتکی الوتنه وه. د دې او کسیزې عملی ډیری برخه د سعودي عربستان میرمنې وي.
افغانی شرکتونو د پاکستان د 2022 کال په نړیوال نندارتون کې ګډون کړی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی د قیمتي کانو شپږ شرکتونو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د قیمتي کانو ګاڼو او سنگار په نندارتون کې ګډون کړی. یاد وزارت ویلي چې دغه نندارتون چې پرون پیل شوی درې ورځې به دوام وکړي. په دې نندارتون کې به افغاني شرکتونه د افغانستان قیمتي کانې نندارې ته وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویلي په یاد نندارتون کې به د افغاني شرکتونو ګډون د دوی د توکو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ګټور تمام شي. د ننګرهار د څلورو پارکونو په 2903 جریبه ځمکه کې هندواڼې کرل شوې. د ننګرهار د کانال ریاست ویان مولا سید همایون غریب مل نن ازادي رادیو ته وویل په روان کال کې به د ځمکې 4,600 ټنه هندواڼې حاصل ورکړي. ښاغلی غریب مل وایي تیر کال دوی 2,000 ټنه هندواڼې حاصل درلود خو سږ کال به نږدې 15,000 ټنه د هندواڼو حاصل راټول کړي. نوموړي زیاته کړه په دې ځمکو کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دا غریب مل په خبره دا محل په ننګرهار ولایت کې یو کیلو هندوانه په 80 افغانۍ خرڅيږي او نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 20 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 401 افغانۍ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی. خبري زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته امر کړی چې پر افغان ښځو او نجونو د حجاب جبري کړي. د تیرې شنبې په ورځ په رسمي ډول طالبانو ښځو او نجونو ته د حجاب کولو امر اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلی چې ښځې به پرته له سترګو ټول ځان پټوي او که له دې امر څخه سرغړونه وکړي نارینه خپلوانو ته به یې سزا ورکړل سي. پر ښځو په زوره د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکاره کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلی چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. هغو ښځو چې نورو ته یې د کار زمینه برابره کړې وه هم تر ډېره حده اوس فعالیت نسی کولای. نن په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او د حقونو فعال شکریا حیدری ګډون کوي. د پوهنتون استاد اغلی تلوسه اصولي لمر سره وصل سوی ده. اصولي صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي. تاسو
مننه چې موږ ته وخت راکړئ.
ډیره مننه اصولي صاحب. که په لومړي سر کې په دغه اړه باندې خبرې وکړو چې طالبانو چې دغه اعلامیه صادره کړې ده د دغه په دوهمه جمله کې راغلی دی چې د افغانستان تقریبا 99% ښځې حجاب کوي. کله چې دا ډول خبره راغلې ده په خپله په اعلامیه کې، نو دغه ډول اعلامیو ته څه اړتیا ده ستاسو په نظر؟
چې دا اصلا د حجاب موضوع نه دی، دا یو سیاسي پروژه ده چې دی پلی کوي. ای کاش چې دی د اسلام په حقله مکمل معلومات درلودی او واقعي اسلام یې پلی کړی وای په افغانستان کې، موږ به ډېره خوشحاله سوی او د دوی سره به مو همکاري کول. دا د اسلام پر نامه تجارت دی، دا د اسلام پر نامه قدرت لاسته راوړل دی. اصلا خود افغانستان خلق مسلمانان وو، مسلمانان دی، مسلمانان به ووسی. نوز موش پلارون و نیکاگانو گرده مسلمان ها ده گلکه ده دیده نو اغنس ده نپایجم. نوز موش ده خود گرده ده اسلام ایجاب، اسلامی هیجاب سطر اورت ده مخ ده نه ده ولی چه واضی سه ده قرآن شریف و کم زای با کم حایت که را غلی ده چه تاسه گرد مخبر که یه واضی استرگی که هدف پدی نو د سترګو په لور خغه دی یو بل سره ویني کولی شي د فساد منبع سي. او ستر عورت نو دی چې د ځغنه دا ایستلې ده. دا فکر کوم په اسلام کې بيخي بدعت دی چې خدای مو د دې څه وساتي. نو دی اصلا هدف د ایجاب کول نه دی. موږ تاسې پوهیږو چې یو پلا د مخه اشرار را لی په دغه نامه تجارت وکړي چې د اسلام دین په جهان کې د تروریزم د وحشت په نامه مشهور کی. اوس دوام پلا پراو دی د هغو څه زده کړه دی هم دغه تجارت کی. د افغانستان خلک مکمل 99% نه چې دا سل په سل د افغانستان خلک مسلمانان دي، خپل اسلامي قواعد ته احترام لري او ایجاب کی. ایجاب دغه دی چې یوازې مخ معلوم سي لاسونه پښې. دغه د افغانستان خلک هیڅوک لڅ لغړ بربند نه دی کړی. دا یو سیاسي پروژه ده او دی په دې پوه سي چې اوسنی عصر د افغانستان ځوانان خلک هغه د 15 کالو د مخه ځوانان نه دي. اوس خلک کور دي، خلک رسېدلی دي، د ټکنالوژي عصر دی، خلک آسمانو ته وختل. موږ په څه فکر کې اول دی دې لطف وکړي هغه اولیتونه چې ضروریات چې خلک لري او خلک د ورځې فرزن دوری، کالی، صحت، یعنی دا اقتصادی، اجتماعی، سیاسی دا نور ارخوت دی دی فکر وکی. فرزن سیاسی ارخی پاکستان رازی خلق دی وجنی توتوائی مسالهی ملی دی. آیا مسالهی ملی دا غطوائی چی دا پاکستان سر مسالهی ملی دی که دا خلق خلقو سر دا خلق خلقو دفاع وکا دا حقوق سای دفاع وکا تا پا ایجاب پسی تگر دی خلق ایجاب لی دی خلق سلمانان دی شکر د خپل اسلام په قواعد سره تاسو شپږیږي تاسو مکه وو. نو تاسو ولې دغه حق د دې تاخې د دین سلام حق ته جهان ورکړی ده، شورای ملل متحد ورکړی ده، تاسو ولې چې کارش د دې حق نه اخلي؟ اقتصادي ضربه په څنګه کورنۍ ته څومره اقتصادي ضربه ورکړي چې څه زی په کور کې نه
هي. درې صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
تاسو نه هم مننه. سلام وړاندې کوم تاسو او تاسو اوریدونکو ته.
دلته ویل سوی دی چې که ښځې په دغه کار کې پاته راسي چې حجاب ونه کړي، هغسې لکه په دې اعلامیه کې چې ویل سوی دی، د اعلامیې له مخې دغه تور رنګه جامه او چادري و دغه ټوله ورته ویل سوی دی چې دغه حجاب دی. نو دلته ویل سوی چې د بې حجابه مېرمنې دی باید کور معلوم سي، اول دې کور په نقشه کړل سي، د هغې ولي ته دي یعنی یو بل څوک چې په دې معنا چې دا ښځه یعنی د ښځې څخه به ځواب نه غوښتل کېږي، بلکې د یو بل کس څخه چې هغه کېدای سي د دې نارینه خپلوان وي هغه ته به توصیه کېږي، او درېیم ځل به دی احضار کېږي، که نه و بیا حبس ته ځي او محاکمه کېږي. ستاسو په نظر دغه د عادي خلکو ژوند څومره له خطر سره مخامخ کوي، او د یوې ښځې کور معلومول دغه په خپله آیا جواز لري؟
زما په نظر سره په اسلام کې هیڅ کله دغه جواز نشته ده، و زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دې ته نه باید اجازه ورکړي چې داسې کار طالبان وکړي. او د افغانستان خلک ټول الحمدلله مسلمان دي، ټول با حجابه دي، ښځې هیڅ څوک په حجابه نه دي. نو د طالبانو دغه پیکون سره واقعا داسې لیدل کېږي چې دوی اسلام نه اصلا خبر نه دي، و اسلام نه اصلا دوی کومه آگاهی نه لري، خبرتیا نه لري. اسلام کې هیڅ کله دغه شرایط د ښځو دپاره راغلي نه دي. پد شو دا چې دوی کور معلوموي، دوی په کوم شریعت کې، د اسلام په کوم ځای کې دغه سي یو خبر راغلی دا چې دوی خزې کور معلومول او دوی ته په زور سره ایجاب تحمیلول؟ ټول خزې ماشاءالله ایجاب لري و په ایجاب یې سور نه دي. نو د اسلام په دین کې دوی کا اسلام دین خا د اسلام دین ته حاضر شي، نو دوی به دغه زور زیاته چې دوی کوي په اسلام کې هیڅ کله راغلي نه دي.
شکریا جان، تاسو دوی ورځ په هغه لاریون کې هم ګډون کړی و چې د دغه ډول امرونو پر خلاف باندې شوزو کړی و په شارناو کې، د هغه په اړه باندې که تاسو موږ ته څه وایاست چې تاسو غوښتنې څه وي؟
زمنګ غوښتنې دا و چې موږ الحمدلله مسلمان هستو، ټول ښځې با حجابه دي، هیڅ کله موږ په جمهوری کې هم موږ بې حجابه نه وو، اوس هم موږ بې حجابه ناستو. نو موږ دا غوښتنه و چې موږ د خپل حق وړو، موږ دا عدالت وړو، دا سر ته باید حتی چې سترګې هم معلوم نشي. نو دا ډیر سخت موږ ته دغه دې لامی سره موږ ویل چې ته منګه حق، منګه مسلمان هستو، هیڅ کله منګه به حجاب نه هستو، منګه خپل حق وختل، منګه خپل امغه عدالت چې منګه اسلام را کړی دی، امغه حق چې منګه اسلام را کړی دی، منګه همغه وختنه کوله.
مننه شکریا جان، زبرت تاسو تر اعظم اصولي صاحب په دغه اعلامیه کې هم دار از راغلی دی چې هغه میرمنې چې د امارت اړوند ارګانونو کې فعالیت کوي او که حجاب رعایت نکړي، دغه حجاب چې طالبان ورته حجاب وایي، دا ډول حجاب که رعایت نکړي نو له دندې څخه به ګوښه کړل سي. ستاسو په نظر ښځې له څومره خطر سره مخامخ دي چې که هر څوک کولای سي چې پر یو ښځې باندې د بې حجابۍ تور پورې کړي او بیا هغه حتی د دې کور په نقشل کړل سي، د دې نارینه خپلوان محبس ته یوړل سي، دغه ښځه له دندې ګوښه کړای سي، یعنی دغه خطر څومره سته؟
خو موږ تاسې پوهیږو چې دوی د اسلام په هکله هیڅ نوه آګاهي نه لري، تش په نامه ځانونه یې ملا ګڼي، او دوی ملایان نه دي، ملایان عالم خلک دي. نو تاسې داسې اول برخه دا چې تاسې ښځې په کور کښېنول، د هر کورنۍ ډوډۍ مو د دې په ځای چې ډوډۍ ورکړئ، ډوډۍ مو نیمای کړئ، یعنی فرضاً لس زره میړه ماش درلود، لس زره مینه لس درلود، د دې ډوډۍ نیمای کړو، دا یو مشکلات. اولادونه یې وښي، خپله کورنۍ کالي به نه لري، د کور هیڅ شی به په کور کې نه لري. هغه د میړه ماش یوازې د کور کرایه سي او که د کور هغه غذایي مواد. دا یو بل اړخ دی چې په اسلام کې هیڅ ډول زور زیاتی خشونت نشته. اسلام مقدس دی، د ګردو د سهله سهولت آرامي او پیشرفت او ترقی لپاره دی. دی بدبختانه چې دا شیانو ګرده مخنیوی کوي. دا اقتصادي اړخ، راسته اجتماعي اړخ چې یو کورنۍ کوچنی اجتماع ده. نو په دې سه کې چې فرزند دی، په اسلام کې هیڅ وخت نه ده ویل سوی چې د یو انسان گناه کوي اشتباه کوي داغه پر ځای ته د بل نفر څخه پوښتنه وسی. هر چا اشتباه کړی دا گناه کړی داغه څه دی باید پوښتنه وسی. دا بل د اسلام کې بدعت چې تاسو دی د ځانه د ابتکار کړی دی چې فرض خانم ایجاب نه کوي میړه ته به جزا ورکړی سي یا ورور ته یا لیور ته. دا بل بدعت په اسلام کې دی باید دا زموږ انسانانو زموږ سوالو ته دوی باید واوري ځواب راکړي. دغه بدعت دی که نه دی؟ نو دلته د میړه او د خانمې د ورور او د خور دلته یو بل خشونت د دې په ځای چې تاسې ته هغوی ته یو آرام ژوند وپر برخه کوي نور هم په کور کې خشونت ورته پیدا کوي چې فرضاً د په مت کې شخړه پیدا کېږي بدبیني پیدا کېږي. د کور هغه نورمال حالت او نورمال ژوند په یو کړکیچن او یو شخړه باندې تبدیلېږي. آیا اولادونه یې د روحي تکلیف ګرځې به ډپرس ځاتي او دغه مور توک ده مور هغه څوک دی دغه ستا جامعه جوړوي ته خپله طالبه له کومه پیدا سوې دغه ته خپله د دغه مور زېږنده یې دغه مور دا چې په یو لاس زنګو او په بل لاس جهان زنګوي ولې دغسې کوي؟ هغه شیان چې ضروري دي په مملکت کې لطفا دی دا زموږ خبره واوري او د هغه ته متوجه سي. ایجاب دومره شی نه ده او بل ده دی لطف وکړي اساسي ټکته دې نظر واچوي. فرضاً د مکتب دروازې تړل خو نجلۍ په کور کې بې سواده تربیه سو هغه د ایجاب په قدر څه پوهېږي د اسلام په احکامو څه پوهېږي او د ایجاب به په رعایت کولو څه پوهېږي د مور د پلار د جامې په حقوقو په هغه څه پوهېږي. نو د مکتب دروازې خلاص کړه چې نجونې داسې ذهنیت سازي وکړه. ایجاب سازي مه کوه. ایجاب سازي ستا په مخ کې به هم ایجاب وکړي ښځه سترګې به وپکړي مخ به وکړي چادري به وکړي. آیا هغه تر چادري لاندې فساد صورت نه نیسي؟ نیسي.
بله ستاسو د خبرې په دوام دلته یو پوښتنه راپورته کیږي. په همدې اعلامیه کې راغلی دی چې د طالبانو په همدغه امر کې راغلی دی چې هغه ښځه چې حجاب رعایت کوي د هغه ګټې دغه دی چې د مفسدینو له شر او فساد څخه به خوندي وي. آیا تاسو د دې خبرې سره مخالف یاست یا که موافق یاست؟
افسوس افسوس په دې خبره باندې چې ذهنیت جوړ نه وي په کوم صورت کې چې په لسو چادري کې پټ کې په قرآن کې پرېږدي چې ذهنیت ونه لېږي زه څوک یم زه څه وظیفه لرم زه د څه شي دپاره خلق سوی یم او زه باید څه وکړم. نو راځي یو بل مثال. سید جمال الدین افغان 200 کاله په مخکې په خپل کتاب کې لیکلی دی چې زه ډېرو اسلامي هیوادو ته ولاړم مسلمانان ډېر وو اما مسلمانی ډېر لږ وو. ډېر غیر اسلامي مملکتو ته ولاړم مسلمانان لږ وو اما مسلمانی ډېر وو. ولې؟ قانون دی ذهنیتونه یې سم دي. ولې زه خپله ناموس لرم د بل ناموس ته وګورم؟ زه څوک یم؟ زه انسان یم چې باید زما هیڅ نوع ضرر هیچ چا ته ونه رسیږي په طور کل وایي. په لحاظه ذهنیت سازي دې وکړي مکتبونه دې پرې د نجونو پر مخ خلاص کړي پوهنتونونه دې پرېږدي چې ذهنیت سازي وسي صحیح شي افراد وروزي د جامعې دپاره درست صحیح استادان وروزي عالم استادان وروزي جامعه مخته ولاړ شي ترقي وکړي ضرورت.
مننه استاد بیرته تاسو ته راځم. شکرې جان ستاسو خبره بل پښتنه وکم. دلته په دې اعلامیه کې راغلی دی د طالبانو چې هغه شذ چې حجاب هغه سه حجاب چې طالبانو ورته ویل دي هغه ډول حجاب مراتوین ول عزت او وقار څخه به برخمن وي. آیا د یو انسان عزت او وقار د هغه شخصي هغه څه نه دي چې هیڅوک یې بل نس ځنی اخستلای؟ یو د یو انسان عزت د هغه خپل شتمنی ده چې هیڅوک نس کولای دا هغه ځنی واخلي. نو دا څنګه ستاسو په نظر باندې دا خبرې آیا داسې نه دي چې هغه ښځو ته په ښکاره باندې په بده نظر کتل یا په بده سترګه کتل دي چې د طالبانو خبرې نیمې منلې؟
واقعا همدغسې ده. رښتیا چې همدغسې ده. زه یو مثال لرم چې طالبانو ته دا ووایم چې تاسې وګورئ چې کله چې د مراسم د حج مراسم ادا کېږي نر او ښځه په هغه ته یو ځای طواف کوي په یو ځای کې په یو مکان کې. آیا طالبان د هغوی نه ډېر دي؟ اسلام د هغه جنه ظهور کړی دی. نو طالب په اسلام باندې هیڅ خبر نه دی و د اسلام نه هیڅ دوی خبر نه لري که دوی د اسلام نه خبر شي هیڅ کله دغسې خبره نه کوي. دا ایجاب کول او ایجاب نه کول دا خپل کورنۍ خپل شخصي انسانانو پورې اړه لري. دا د سړي او د حالت د نورو په ژوند کې یا د کورنۍ په ژوند کې دوی یو د حالت کوي او یو کړکیچ رامنځته کوي د خلکو په منځ کې د ښځو په منځ کې د کورنۍ په منځ کې. واقعا زه ایز دوی ته سقسم وایم چې دوی څنګه دا اسلام موږ ته یو داسې یو اسلام موږ ته اسلام یو دین ده چې د واقعا د بردباری د ورورولي د ژوند ته خلق سوق ورکوي. طالبان موږ ته اسلام او نور جهانیانو ته داسې ښیي مثل لکه یو هایولا چې خلک ترنه وډار شي. و تاسو وګورئ چې په نورو هیوادونو کې افغانان دي هلته چې وایي دی مسلمان دي و یا تاسو وایي چې د افغانستان نه دي خلک ته ډیره هیله کوي. همدې خاطر چې دغه طالبان دغه پروژې چې په افغانستان کې پلي کېږي د اسلام په نوم باندې د اسلام نوم یې بد کړی دی.
شکریا جانی که تاسو لیدلی وی د برتانوی خبرنگار یا خبریال پیرس مورګن د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین سره یو مرکه کړې ده چې سهیل شاهین او پیرس مورګن ته ویلي دي چې د ټاک تلویزیون مرکه ده. دغه سهیل شاهین ورته ویلي دي چې د دوی لونی دی او هغه دواړي په قطر کې مکتب وایي شونځای وایي او دا چې په افغانستان کې تشپژن ټولګي پورته د نجونو پر مخ باندې دروازې تړل سی وی دی او بیا پر شوزو باندې دا ډول د حجاب مراتولو او بیا که دوی په دې خبره کې پاته راسي دوی د نارینه خپلوانو ته د سزا ورکولو. ستاسو په نظر باندې دغه څومره یو دوګونی پالیسی ده د افغانانو پر وړاندې؟
بله دا خو واقعا معلومدار خبره ده چې دوی خپل ځان ته یو شی ګڼي و د افغانستان ښځو ته بل شی ګڼي. نو ما هغه وخت کې د هغه ورځ چې موږ تظاهرات درلود ما پښتنه وکړه تعلیم نه چې موږ محاصره کړي وو ما ترنه پښتنه وکړه چې تاسې ولې د نجونو پر مخ باندې دغه مکتبونه وتړل؟ آیا اسلام ویلي چې تعلیم او علم ونه لري؟ د ما سوال ته دې هیڅ ځواب ورنه کړ. ځواب یې ورنه کړ ما ته ډېر خبرې مه کوه کنه سر دې وهم. نو داسې کله چې موږ ورته دیني سوالونه کول یا د اسلام په حق موږ ترنه پوښتنه وکړه موږ ته ډېر ګواښ وکړ او موږ ته ویل چې تاسې موږ نه پوښتنه مه کوئ. رښتیا خبره ده چې دوی ډېرې کورنۍ دوی په پاکستان کې په نورو هېوادونو کې دوی همدا اوس د دوی کورنۍ هلته دي دوی چې تحصیل کوي. بعد پښتانه چې د افغانستان خود ته دوی د بل جنه هدایت ورته کیږي چې دغه سي یو کار په افغانستان کې وکړي د ما په نظر سره چې دوی نور حق مانده شي پس رفته شي تعلیم د دوی نه پاتې شي. نو د دوی هدف هم دغه ده چې بل هدف چې د اسلام دنیا ته جهان ته په بد شکل باندې معرفي کړي.
ځینو ټکو ته که تاسو وګورئ چې دوی ویلي دي چې که هغه ښځې چې زړې نه وي له نامحرمو نارینه وو سره مخامخ کېدو پر مهال دې د شرعي هدایاتو مطابق له سترګو پرته خپل مخ ضرور پټوي، دا ډول ښځې چې که نارینه خپلوان نه لري ستاسو په نظر باندې دوی څومره له خطر سره مخامخ دي؟ نو ستاسو په نظر یوه ښځه څومره دوی په دغه اعلامیه سره وړوکې کوي، څومره هغه د یو نارینه د لاس لاندې معرفي کوي او څومره یوې ښځې ته د غیر مکمل انسان په سترګه باندې ګوري چې خپل ځواب په خپله نسي ویلی او د دې پر ځای باندې به یو بل انسان ځواب وایي؟
موږ تاسو ته معلوم دی چې ما دمخه تاسو ته وویل چې دا یو رحمت نه دی پر طالبانو چې موږ وایو ګرد نارې وایي چې دی د اسلام دین په هکله معلومات نه لري. دا یو واقعیت دی. تاسو فکر وکړئ شمس البازغه چې د ولی مقام یې درلودی د پاک الله په نس کې هغې چادري نه درلودی. رابعه چې د بل یو یهودي کنیزه وه
هغه حجاب نه درلوده د یهود په کور کې کنیزي کول بیا په ټولو وهلو به یې را په خپل کور کې به کوډله چې ورته جوړ کړ هلته به یې وغورځول. هغه کوډله تیاره وه چې هغه به یې وغورځه دروازه به یې وتړل هغه کوډله به روښانه سوه پاک الله به نور ورکړ. دومره الله دربار ته نږدې و. د دوی حجاب چیرې و؟ د دوی حجاب چیرې و؟ ای طالبه ولې ظلم کړې؟ ولې خپل سیاسي پروژه پر ښځو باندې بېلغه مملکت مو یوه مانده غادي پسمانده مملکت نور هم پسې په ژوند سطحه یې کښته کوي؟ ولې دغه کار کوي؟ د خدای روی دی. هو د اسلام په کوم ځای کې ویلی دی چې ښځې د تعلیم ولیکي؟ د تعلیم کول پر ښځه او نر باندې فرض دی. دا خو د آیه شریفه دی، آیت شریف دی. که ته دغه نقص کوې خو ته کافر یې. فرض تر کول کافر دی. نو ته ولې دغسې کارونه کوې؟ ته اول خپل معلومات تکمیل کړه. اول ته باید که ته واقعي مسلمان وې وای ستا لاسونه د خلکو اول ستا دا خبره کله پر خلکو باندې تاثیر کړي؟ په دې خاطر چې تاسې پېژنې د جرایي زنبق انتحار چا وکړي؟ دا انتحارونه د خلکو وژل ده. نن راغلی لاسونه پورته کړی چې مسلمان یم. تا ته مو کوم قرآن، تا ته قرآن شریف، تا ته په کوم ځای کې اجازه درکړی چې د قدرت په خاطر ته ورته په یو انتحاري کې سل نفره ووژنه؟ کله ستا خبره پر چا باندې تاثیر کوي؟ یو نفر چې ظاهرا او باطنا پاک نه وي، د خلکو دپاره ولګو نه وي، چې هر څه ووایي هغه بې له نفرت په خدای کې ستا خبره عملي کړي یا شي ستا په مخ کې به حجاب وکړي. کور ته چې ولاړه حجاب به مخ پته غورځي، یار ګناګاره کېږه، شاید ووایي چې دا څنګه اسلام دی چې ته استفاده کوي. حالان چې د اسلام په دین کې مکمل دین دی، شایسته دین دی، د خلکو د ګټو دپاره دی. اما هېڅ نواقص پکښې په انسانانو په طالبانو کې نواقص په دې کې د تاسې فکر کوي چې یو ښځه انسان دی. ښځه هغه موجود ده چې جامې ګرده هغه په دې پورې دی. که مور نه یې اقتصاد نهشته، سیاست نه ده نهشته، هېڅ شی مور یې روزي. که مور نه یې په جامې کې هېڅ شی نه، او هغه خپل شخصیت لري. اول دا چې پاک الله د اسلام دین ویلی د خدای د موږ ته توانایي راکړي، لکه زموږ پیغمبر چې ضرر مو هېڅ چاته ونه رسي. او ته د یو ښځې شخصیت، د یو ښځې کرکتر، یو ښځې آزادي، یو ښځې خواهشات ګرځې تر پښو لاندې کې، لکه ایوان هم استقلالیت لري. ته دې ته د یو ایوان په سترګه هم نه ګوري. ایوان استقلالیت لري، په ځنګل کې خپل ساحه ټاکي، خپل کورنۍ محافظت کوي. هر بېخي ایوان هغه دی. اما ته یو ښځې ده په دې اندازه دا د اسلام په دین کې شته؟ په کوم ځای کې مهرباني وکړه ما ته یاد وه اول څه ارزه دي زه خپله راسم استاده.
مننه اصولي صاحب. بله مننه ډیره شکریه جانې. ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، د دغه مظاهرې په اړه که یو څه معلومات راکړئ چې ستاسو سره څنګه چلند وسو، او بل طالبانو آیا تاسو ته کوم ځواب درکوي که نه؟
منګه خو دغه تظاهرات کله چې شروع کړل د حجاب اجباري په حق لوو، نو منګه حرکت وکړل. خبرنګارانو، داخلي او خارجي خبرنګاران ډېر راغلي وو. دلته د طالبانو ګواښ سره مخامخ شولو چې راغلل، خبرنګاران سره ډېر جدي برخورد وکړل. هغوی یو خوا ته کړل، منګه یې بله خوا ته کړلو. او موږ ته یې توسعه وکړه چې تاسې به د دغه عمومي سړک نه بل سم ته لاړ شئ. نو موږ همدغه کار وکړه. کله چې دې بل سم ته لاړلو، نو کتلې مې چې د څلورو خوا نه طالبان راغلل، موږ یې محاصره کړلو د دوه ساعته لپاره. نو موږ چې هر څومره هغوی ته وویل چې موږ څه ګناه ده سم کړي دي، نو موږ ته هېڅ ځواب نه ورکړ. فقط ویل چې اوس راځو تاسې وړو استخبارات او تاسې حوزې ته وړو. نو موږ ته ویل چې موږ اوس پرېږده چې موږ خپل کورو ته لاړ شو. موږ ته ویل چې نه، اجازه تاسې ته نشته ده، موږ تاسې ته اجازه نه ورکوو. او که یو قدم کېښودل نو دېرش مرمۍ به تاسې باندې ډزې کړلو. نو موږ پر اختیار سره مغلطه ایثار وو تر دوه ساعته پورې. نو کله چې موږ تینه سوالونه هم کول چې تاسې ولې مکتبونه، موږ د مکتبو لپاره وتلي یو، موږ د خپل حق لپاره چې حجاب تاسې موږ باندې اجباري کوئ، موږ خو به حجاب استو، موږ حجاب لرو. همدا اوس مالې چې تاسې وګورئ کومه ښځه دغلته بې حجابه ده، د موږ هیڅوک بې حجابه نه وو هلته. نو دې سوال ته دوی کوم ځواب ورکړی؟ نو بیا مو ورته ویل چې تاسو کا مکتبونه منګ دې لپاره چې تاسو ولې مکتبونه جون پر مخ باندې نه خلاصوي نو مونږ ته هیڅ ځواب نه ورک فقط یو ځواب ما ته ورکړه چې خزه یا په ګور دی یا په کور دی تاسو سې چې بیرون راوتلی یستئ تاسو سې چې راځي د خلکو د حقونه دفاع کوي ما ورته ویل چې په افغانستان کې اوس خلک وچه ډوډۍ د خوړلو لپاره نه لري د افغانستان خلک ډېر محتاج دي او تاسو د ایجاب چې غیر شرعي تاسو داسې انتخاب
سلامت ډیر مننه شکریا حیدری صاحب او تلوسه اصولی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ د خبرونه وختم پای ته رسیدي او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تربیه مو پر خدای سپارم.